درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسنۍ رادیو خبرونې پیل شوې چې د ماښام تر اوبه جو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض 1404 نیوی د سنبولې اتمه او د 2015 میلادي کال د اگست 10مه. د اوسنۍ رادیو په دې لومړۍ خبری مجله کې چې عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په هلمند کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو په اړه، د افغان چارواکو د ادعا په زابل کې د طالبانو د خپل منځي نښتو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د هلمند والی وای د موسی کلاه د بیرته نیولو په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. د ایران ولسمشر له لویدیځ سره پر اتمی موافقې د پارلمان له رای اخیستلو سره مخالفت وکړ، او اتریشي چارواکو بیا په یوه لارۍ کې غیر قانوني پناه غوښتونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې چارواکي وایي چې د موسی کلاه ولسوالۍ د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی کلاه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه په دې عملیاتو کې چې افغان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله، د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل تایید کړي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والی ښاغلی بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د ووم کنډکټ قمندان امان الله په مشرۍ یو شمېر سرتیرو د کزدي پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره کې پرته ده، د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده.
دغه پوستا د کزدي د پلو په سر باندې یو مهمه ستراتیژیکه نقطه وه د طالبانو لخوا نه، چې د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و. 3 طالبان وژل شوي، 2 یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرسیال والی وای دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې، د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. روسیا وای په افغانستان کې د وسلوالو لوري یو اوکراینی یرغمل خوشی شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا پرون موبایل د دیمیترو بیلی په نوم د اوکراینی د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې له افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره شوي دي. ویاندی په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراینی دغه هیواد ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړې وه چې بیلی یرغمل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدیځ سره پر شوې موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی دی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اتمی پروګرام په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون یکشنبه روحانی په یوه خبري غونډه کې وویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یوه سیاسي موافقه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید ته دې اړتیا ولري. د ایران پارلمان د دې موافقې د څیړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څیړل پیل کړي دي. اتریشي چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویش غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو، 3 تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلې دي. د اتریش خبري آژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانیایي ډریور هم نیول شوی دی. له بلې خوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اوتریش کې په یو بل سرپټی لاري کې د موندل شویو یو اویا مړو کډوالو په تړاو نیول شوی دی. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکې اونۍ بشپړ اوربند نافذیږي. د اګست په شپږویشتمه نیټه د کیف د حکومت استازي د روس پلو بلتون غوښتونکو له استازو سره په دې سلا شول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده.
په موخه له ازادي رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالي هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه یو دیرش ټیټه 15 اسمان لمر، هرات هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه دیرش ټیټه 14 ښودل شوی. مزار شریف اسمان زای زای بریز د تودوخې لوړ درجه 2 دیرش ټیټه 22 اټکل شوی ده. کندهار د تودوخې لوړ درجه 14 دیرش ټیټه 13 اسمان لمر. جلال آباد هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 2 دیرش ټیټه 15 ښودل شوی. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 12 اسمان شین. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 15 اسمان لمر خودل شوې ده.
و بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې هم د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې خو څه پوڅې اوس ازادي رادیو پری اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدئ شي. د رواني خبری مجلې په دوام کې وابري. د هلمند والی وای د مساکلا د برتنی ولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوب لیا وشتي. د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو له کبله ځنډیدلې.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو ترمنځ نخټه شوې دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو غونډې ولیز بایکاټ کړې دي.
دیو دته فیصله کړې و چې 40% احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي شي.
د ځوانانو د همشغې او پیاوړتیا یو مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
بیماری خو اداره کی شخصی فکر دی وایس کی مستری سریت ولسوالیو کی مکاتب بند پس په غزنی کی حکومتداری د ازملال په حالت کې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کوم. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د هلمند والی وای د موساکلا ولسوالی په روانه جګړه کې 125 وسلوال طالبان وژل شو دي. میرزا خان رحیمی وای د موساکلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په دې ورسیو کې طالبانو لاندې کړي، له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالی ته چیرمه په یوه دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه اجمل ان راپور لري.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرتنیول لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. میرزا خان رحیمی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 125 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکله کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتی ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شو دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقوا یو عملیات په مساکله ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساکله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوسې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوې دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کی کم نو جګړه نه رسوي، پیاده جګړه او نم عملیات پیاده عملیات شوی دي.
د مساکله ولسوالۍ مرکز کې د امنیه کمانډانې د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوزیم رستا دغه ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیری لازینو پوسټو په شاشي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون دوه غړي وایي د دغه کمیسون ځینې غړي هڅه کوي څو خپلې اجنډاوي ورباندې تحمیل کړي، نو ځکه د دغه کمیسون غونډې تحریم کړي دي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ خبرداری ورکوي چې تر هغو به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون غونډو ته نه حاضریږي چې حکومت دغه کمیسون ته بې طرفه کسان معرفي کړي نه وي او پکې اصلاحات راوستي نه وي. د حکومت اجرایي ریاست بیا وایي حکومت به هغه طرحه ومني چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د ټولو غړیو غوښتنې پکې په پام کې نیول شوې وي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو څو اونۍ تیریږي، خو د یاد کمیسیون د غړو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دغه کمیسیون دوه غړي د غونډو تحریم ته اړه کړل. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې راښکاره شول او د خلکو د هغې وړاندې شوې طرحې له بدلون یې پرده پورته کړه کوم چې د دغه کمیسیون لخوا به ولسمشر ته وړاندې شي. دوی وایي د دغه کمیسیون یو شمېر غړي هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې سلچ کوي چې د یاد جرګې څلويخ سلنه جوړوي ګوندونو ته ځانګړي کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړی شاه محمود میاخیل
دیو به تا فیصله کړی و چې 40% احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه به ته احزاب ته ورکړي او د احزاب د پاره ټول افغانستان یو حوزه وي او 40% چې چا وګټل نو هغه احزاب به د سل سیټونه د پارلمان اخلي او په عین حال کې نور سیټونه که هم د غو نمائندگان په مستقله توګه باندې ځان کاندیدول شي.
ویل کیږي په دغه طرحه کې چې پروانه ونه کې بولس مشر ته وړاندې شي د یو شمیر ولایتونو د سلګونو خلکو نظریه راټولې شوې دي. خو اوس دغه طرحه د یاد کمیسیون د دوه تنو غړو له مخالفت سره مخ ده چې وایي ولس مشر ته تر سوال د مخه باید اصلاح شي. د دغه کمیسیون بل غړی کاون کاکړ ټینګار کوي چې که د ولسی جرګې انتخابات د ولس مشرۍ د تیرو ټاکنو په شان په یوې واحدې حوزې بدل شي د درغلیو امکان به ډیر او خلک به په انتخاباتو خپل باور بایلي. خو د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلواک ډول خپل کارونه پر مخ وړي او هر هغه وړاندیز چې دغه کمیسیون د ډیرو غړو نظر خپل کړي د حکومت د مشرانو لخوا به ومنل شي.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرحه او اجرایي ریاست وړاندې کوي تر څنګ هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون له کار ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرحه رئیس اجرایي ته وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا حکومت د دې طرحو پریجراتو باندې کار کوي.
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چارواکو نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو باوجود مو چا اړیکه ځواب نه کړه.
د دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځلبیا. په هلمند کې چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. افغان چارواکي وایي سرتیروی د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي په افغانستان کې د وسلوالو له لورې یو اوکراینی یرغمل خوشی شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر شوی اتمی موافقه د دې هیواد په پارلمان کې له رای اخیستلو سره مخالفت کړی. اتریشي چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویش غیر قانوني کډوال پکې سپاره و، درې تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلې دي. او د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکي اونۍ بشپړ اور بند نافذي شي. ساعت و بجې او شپاړس دقیقې شوې. تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به سالم محمد صالح درته ووایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له هند خبرېدونکي خپرونې د هندو په خپله تازه ګڼې کې لیکلي، هندوستان د افغانستان څو غوښتنې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د بحث لپاره وي بې ځوابه پرې ایښې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې ولسمشری دورې په لومړۍ ورځو کې ظاهرا پاکستان ته تمایل څرګند کړ او وی ویل چې غواړي پر هغه ستراتیژیک تړون چې افغانستان مخکې له هندوستان سره لاسلیک کړی و له سره غور وکړي. خو د هندو خپرونې لیکلي له هغې راهیسې تر اوسه هندي چارواکو د کابل څو غوښتنې چې پر دې مسئله د بحث لپاره وي بې ځوابه پرې ایښې دي. د خبرونې په حواله هندي چارواکو تر اوسه د افغانستان لخوا دوه درې رسمي مکتوبونه او څو لفظي غوښتنې ترلاسه کړې دي. د هندو خبرونه زیاتوي نیوي ډیلي په تیرو دریو کلونو کې دغو پرله پسې غوښتنو ته نه یوازې ځواب نه دی ویلی، بلکې د هند د بهرنیو چارو وزیر تصمیم ونیوه چې په کابل کې د سیمه ییزې اقتصادي همکاري په راتلونکي کانفرانس کې ګډون ونه کړي. دغه کانفرانس راتلونکي پنجشنبه او جمعه په کابل کې جوړیږي چې پکې د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د پاکستان په استازیتوب په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي. له برېټانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونې بیا په افغانستان کې د یوه پخواني افغان ترجمان د وژل کېدو او په دې پلمه د افغان ترجمانانو پر ستونزو یوه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي د پرویز خان په نوم 22 کلن پخواني افغان ترجمان چې طالبانو د برېټانیا جاسوس بللې خپل کور ته نږدې د کورنۍ په مخ کې ووژل سو. میل آنلاین لیکي پرویز خان وروسته له هغې ترجمانې پرې شوه چې د مرګ غوښنه ورته سوې وه، خو بلاخره یې پر ټټر څو مرمۍ ولګېدې او ووژل سو. خبرونې د وسلوالو طالبانو ادعا هم راخیستې چې ویلي دي په پکتیا کې د پرویز خان کلي ته غځېدلې لار میاشت مخکې بنده کړې وه. شپږ وسلوال په پرویز خان او د ده په 28 کلن ورور سم پسې چې دی هم پخوا د برېتانوي ځواکونو ترجمان و د دوی کور ته ورغلل. سم ویلي زه له کوره وتښتېدم، خو کله چې مې کشر ورور دروازه خلاصه کړه وسلوالو ونیوه، لومړی دوی ډزې د هغه پر راسته لاس وکړې، وروسته یې څلور یا شپږ مرمۍ پر ټټر وویشت. د میل آنلاین خبرونې ته ویلي وسلوال طالبان له پاکستانه خاص د دې لپاره راځي چې موږ ووژنې، ځکه دوی وایي موږ د کافرانو جاسوسان یو، هغه هم په دې خاطر چې له برېتانوي پوځیانو سره مو د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د میل آنلاین خبرونې په باور ګڼ افغان ترجمانان چې پخوا یې د برېتانوي پوځیانو ترجماني کوله اوس ادعا کوي چې د برېتانیا حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی اکثریت په برېتانیا کې سیاسي پناه غواړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو پر څرنګوالي اغېز ونه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډېدو په اړه پوښتنه کړې.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنس د استراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړه شي، دوی چې ویلي چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څرنګه چې ټاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر له مخکې نه ټاکل شوې مصروفیتونو له امله په هماغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخواني سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څو کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا له منځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د بهرنیو چارو وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مو مرکه له ازادي راډیو اوریده. راپورونه وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د خېټې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ د خېټې کې 15 کسان وشل شوې دي. په دې اړه نور حال اجمل اندر کوي.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېره دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې دوه وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمن جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکفان په ولسوالۍ کې د طالبانو یو غټ رقم جماعتي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود دي کومه څه دي د دې امکان شتون لري چې یو وسوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سنگري د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا چې کاری چې دا منځګړیتوب هم نتیجې نه ورکوي او بل اخر د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسوالو ډلو پمنځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلواله توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نو مولوی لازادی رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیات واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له سره بیات نکوي فتوا ورکي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړه تلار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وای دا 15 وسلوال وروسته لاغي وژل شول چې ملا منصور د دولا د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لړې مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني د خولي وای هیلمندي چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې وي د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ځوانانو د همژغۍ او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وای د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتی، تعلیمی، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندیشمن کړی دی. دوی حکومت ته خبرداري ورکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت ستونزو ته توجه ونه کړي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د ښوونځیو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایی، سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وشي سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هر برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په حق لا اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومت ولی انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسی جرګې ځینو غړو د غزنی والی او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
د ژوند رنگونه.
زمانوم شاهد دی ول کونړ ولایتم.
کونړ ولایت هغه منظر کشی چې څه ډول دی دک په الفاظو کې کولای شي.
کونړ ولایت یو کله او مشهور سین لري چې دغه سین یو اړختم غرونه او بل اړختم غرونه ډیره خاصنا منظره لري. دغه سین په دغه کې به هیګ واقعا یو ډیر کله منظره را منځ کړی دا، او د کونړ سین چې ډیر مشهور میانم لري. او
کله کله تاسو په خپل ورغلی سې میان مونیولې کنه؟
هو مونږ ورغلی میان مونیولې دي. تل میان نسو بیا ډیر په شاو کړو په خویانو ډیره مزه کوي، ډیر خواږه مشهور میان دي اگر په ټول افغانستان کې نوم لري.
دا د میانو د نیولو طریقه څنګه تاثیر تنه سي؟
دا خو مختلفه طریقې دي. یو قسم چې دی جال ورته په هغه باندې نسی، بل قسم په خوا به دسی وو چې بمونه به سین تار تول په دی به نیول. اوس چې دی هغه دولت هغه بمونه بند کړی دي، نو اوس په زیاتره په جالونو نسی.
کله چې تاسو میانو نسی به د په خول لپاره چیرته وړي؟ کور ته وړي کنه ملګری دوستان راټولېږي او یو ځکی میله کوي؟ پر
زیات وخت دسی کېږي چې ټول ملګری په ګډه دام واچي، نو میان سره په ګډه راټول کې د چا دام کې څومره نښتي په ګډه یو وجرا کې پخی، او زیات وخت د سکیږي چې کور ته وړي کور کې تنه پخی.
دا د میانو د پخولو طریقې څنګه ده؟ یوازې په غړو کې پخوي کنه په انګار سره کوي یا نورې طریقې هم شته؟
یوازې مونږ چې پخوي یوازې د غړو طریقې ده، په تابای باندې پخوي، او بل د طریقه باندې مونږ نه دي پخکلي تر اوسه. وسته
په نورو سیمو کې تا کله میان خړلی کنه؟
او خړلې مې د سروبي کې مې خړلې دي، کابل کې مې خړلې دي، نور سیمو کې مې زیات سیمو.
د خپل سیمې چې ته د کونړې د اغې سیمې او د نورو سیمو ماهیان څومره فرق
دی؟ استاد ډیر توپیر لري. د کونړ د سین ماهیان چې دي هغه ماهیان چې دي د سروبي ماهیان سره ډیر توپیر لري. هغه رقم ته تازه او کلی خپل ذائقه لري، هغه خوان چې پاغه کې دي هغه په دې ماهیانو کې نشته. او زیات دلته کابل او سروبي چې دا ماهیان د پاکستان ناراضي په دې خاطر دي کې خوان نشته.
دا زموږ لمړی خبری مجله، او اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.